پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ستړي مشاهده د ازادي رادیو پی یو استودیو څخه موزه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د هغو منابعو سرګندونې بې بنسټه بولي چې د امریکا، هندوستان او انګلستان استخباراتي سازمانونه په افغانستان کې د داعش ډلې په ملاتړ تورنوي. پولیسو د کابل ښار د 15 امنیتي او زیړون ساحه کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر په نیولو سره د یو ستر او خونړي برید مخنیوی کړی دی. دا یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس ځینې وزیران او معینان د لغمان د رغونې په هدف په جوړ سوي جشن کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلي دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د لګېدلې اور د قربانیانو شمیر 80 ته ورسید. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې نادلي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه سوې نه وي. د 215 میوند قول اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشن ازادي راډیو ته ویل په دغو عملیاتو کې افغان قواوو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي.
د ولسوالۍ هغه اصلي لاره چې پوخ ډمبر دی دا مو خلاصه کړه ده، او دښمن ته مو ډېر درانه تلفات واړول. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو، فقط زمونږ درې سرتیري ډېر ساتي زخمي شوي دي، هغه هم په لومړۍ ورځ باندې.
افغان چارواکي وایي په نادلي ولسوالۍ کې له افغان قواوو سره په پوځي عملیاتو کې د غوث ملاتړ د ماموریت هوایي ځواکونه هم مرسته کوي. په نادلي ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم څو واره پوځي عملیات سوي دي. بلخوا د کندز ولایت په ګورتیپه ولسوالۍ کې له دریو ورځو راهیسې په پوځي عملیاتو کې ځینې کلي تصفیه سوي دي. د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات مشترک در سایه ګورټیپی
دولتي ځواکونو په ګورټیپی ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی، او تر اوسه پورې د دښمن زیات شمیر سنگرونه دولتي ځواکونه نیولې دي، او په دې عملیات کې دښمن ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
له ګورټیپی ولسوالۍ د وروستیو جګړو او ناامنیو له کبله په لسګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو لا هم د دولت وسلوال مخالفان کنټرول لري. د افغانستان اجرائیه رئیس ځینې وزیران او معینان د لغمان د رغونې په هدف په جوړ سوي جشن کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلي دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي چې له عبدالله سره د افغان حکومت ځینې لوړ رتبه چارواکي او د ولسي جرګې استازي هم ملګري دي. په لغمان ولایت کې په وروستیو کې د بیا رغونې د ځینو پروژو د بشپړېدو خبرونه ورکول سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې چې د روسیې تر اشغال لاندې ده، لسګونو هغه کسان چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې وه نیول سوي دي. د ایمل کوربیدینوف په نوم یو وکیل پرون شنبه وویل له هغو سلو کسانو چې په کریمیا کې انفرادي اعتراض پیل کړی وو لږ تر لږه 40 تنه نیول سوي دي. د هغه په خبره انفرادي اعتراضي مظاهرې له چارواکو د اجازې اخیستلو ته اړتیا نه لري. د روسیې یوې ویبپاڼې په کریمیا کې د روسي چارواکو په حواله ویلي چې 40 تنه نیول سیبی. دروسی پولیسو ویلی چې نیول سیبی کسان له خبرداري وروسته خوشی سیبی دی. اعتراض کوونکو د توقیفونه تلاشی او د مسلمانانو لوټ تالان بس کړي شوارونه له ځانونو سره لیږدول. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګېدلې اور د قربانیانو شمیر 80 ته ورسید. د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه اور بلل سوی دی. حاضر دمه د اطفایې 10,000 کارکوونکي د اور د وژلو هڅه کوي. په کالیفورنیا کې د ځنګلونو د ساتنې او د اور د وژلو ادارې پرون شنبه وویل د اطفایې مامورین هم د اوس دغه ایالت د شمال په 1400 ځایونو کې د اور د سترو لمبو په وژلو بوخت دي. د دې ادارې په وینا تر اوسه پورې په کالیفورنیا کې 15,000 زیاتې ودانۍ او تجارتي مرکزونه سوځېدلي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 300 تنه بلادرک دي. او د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل د واکمن ائتلاف محافظه کارو غړو د کورونا چاره د وزیر توماس دی مایزری هغه څرګندونې ژر رد کړې چې ویلی و لیوال دی د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتوي د اعلان پر احتمال خبري وکړي. مایزری پرون شنبه په کوز ساکسونی ایالت کې د انتخاباتي غونډې پر مهال وویل چیرې چې د مسلمانانو شمیر زیات دی ولې د مسلمانانو پر رخصتیو غور ونه کړو. خود میرمن میرکل په ائتلافي حکومت کې شامل د بایرن ایالت سی اس یو ګوند فوراً دغه وړاندیز رد کړ. دا و د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت هغه ایداوی به بنسټه بولی چې یو شمیر نړیوال استخباراتي سازمانونه په افغانستان کې د داعش ډلې په ملاتړ تورنوي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بله تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي.
د پاکستان د دفاع وزارت د پټو منابعو د دغه ایداو په اړه مو د ولسیرګي د دفاعي امنیتي کمیسون خبرګون هم اخیسته.
پاکستان حکومت او استخبارات دوامدار کوشش کړی دی چې کله چې دوی په سیمه کې په سیاسي ډګر کې د زنستون سره مخامخ کی زر پالیسۍ ته تغییر ورکوي. او
دا هم اوري چې تیر بیګا پولیسو د کابل ښار د پنځمې امنیتي او زیاړمن ساحه کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر په نیولو سره د یو ستر او خونړي برید مخنیوی کړی. د یو شمېر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ نور بسته اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ایده چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي ردوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په افغانستان کې له داعش څخه پاکستاني کړۍ ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیم ډول په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په اول ویلي د امریکا، انګلستان او هند په ګډون د ځینو هیوادونو استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي. حدیث پردیس را سره د شپه په سټوډیو کې دی او په ډېره نور جزئیات وړاندې کوي.
بله وصال صاحب، په دفاع وزارت وی په افغانستان کې له داعش ډلې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي بنسټونه ملاتړ نه کوي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش ډلې ډیری جنګیالي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنګیږي د ورکزیو له قوم څخه دي چې له پولې اخوا یعنی له پاکستان څخه افغانستان ته راځي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بله تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي. تاسو پوهیږئ چې داعش د خط ناغي خوا ته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
تازه د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې البته دغه سرچینو نوم نه دی اخیستل شوی. دوی ویلي چې داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات له دې ډلې په افغانستان کې ملاتړ کوي. ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا سی آی ای، د انګلستان ام آی سکس او د هند را استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې له دغې ډلې ملاتړ کوي. کومه ادعا چې دفاع وزارت یې ردوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د په افغانستان کې داعش ډله د پاکستاني کړیو له لورې حمایت ترې کیږي. د دغه ډلې د کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش په څومره وخت چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي نمونو او ثبوتونو دا خودل چې دغه ډله په پاکستان کې البته له دې ډلې ملاتړ کیږي او افغان حکومت ته پکار ده چې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. بلې وسال سره
ریډر مننه کو پردې صاحب چې معلومات مو وړاندې کړل. البته د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې په هغه کې ویل شوي وو چې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع رد کړې ده. په همدې موضوع ته هم کېږو، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د داعش په اړه د پاکستان د حکومت او دغه هیواد د رسنیو وروستۍ څرګندونو هدف د نړیوال پام بلې خواته اړول دي. د دغې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جنګیدونکو داعش ډلې په ترکیب کې تر ډېره پاکستانیان دي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د وروستي راپور د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
پاکستان حکومت او استخبارات دوامدار کوشش کړی دی چې کله چې دوی په سیمه کې په سیاسي ډګر کې د ځینو ستونزو سره مخامخ کی زر پالیسۍ ته تغییر ورکوي او داسې حرکتونه اجرا کوي چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ ابرقدرت هیوادونو ته یو بل شکل د وضع تشریح نو بینان پاکستان د څه څرګندونې شوې د حکومت له خوا شوي وي او د ورځپاڼو راخیستې وي. زه بې بنیاده بولم، هیڅکله د افغانستان حکومت او په خاصه توګه امریکا دا کوشش نه لري چې داعش دې وغځوي. دوی تعهد کړی دی چې د طالبانو او د داعش په مقابل کې وجنګېږي او طالبانو او داعش له منځه ویسي. بینن دوی هماغه یو سیاسي حرکت کړی دی چې د نړیوالو او د جنوی هیوادونو فکر بدل کی، ځکه چې دوی په نړیواله سطح کې او د انزوا حالت کې قرار لري. بیرن زما په نظر دغه څرګندونې د دوی د څرګندونې د فکرونو اړول دي، بل کوم هدف نه لري.
اته سم معلومات څه ښایي چې اوس په سیمه یا په ځانګړې توګه په افغانستان کې داعش د پرمختګ په حال کې د ځپل سوی ده او د لمنځه تلو په حال کې دي؟ تاسو معلومات څه ښایي؟
زما په نظر داعش په افغانستان کې څه موده وړاندې رشد کړی وو، اما اوس په حالت کې د ځپلو په حالت کې دی. په ډېرو ولایتونو کې ځپل شوی دی، لکه په ننګرهار کې، همدارنګ په کونړ کې، په کندوز او فاریاب خواته. لکه کوم اهدافونه چې دوی درلودل هغو اهداف ته دوی ونه رسېدل. زه فکر کوم چې حکومت د افغانستان وسلوال ځواکونه د نړیوالو نظامي همکارۍ سره کولی شي چې داعش له منځه ویسي. زه فکر کوم چې پاکستان په دغسې شرایطو کې دغسې موضوعګانې یادول د اوبو خړول او میانو نیول.
منګل صاحب، د داعش په ترکیب کې هغه جنګیالي چې په افغانستان کې جنګ تر ډیره زیات د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي؟
زما په نظر په داعش کې زیاتره جنګیالي د پاکستان دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه تاجکستان، د ازبکستان، قرغزستان، د دغو هیوادونو، حتی په ننګرهار کې چې ووژل شول، حتی د چین هیواد، حتی د هندوستان کړي د ولایت اوسیدونکي وو. زه فکر کوم چې عربانو په دې کې شتون لري، خو دا ټوله زمینه بستر د پاکستان هیواد ورته برابروي.
بله، مرکه مو له ښاغلي منګل سره د رحمت الله افغان اورېده چې ویلې د داعش په اړه د پاکستان حکومت او دغه هیواد د رسنیو وروستۍ څرګندونې چې دي دا بې بنسټه دي او پاکستان په خپله له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي. بیا هم په یوې امنیتي موضوع تم کېږو. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه د دې ښار د پنځمې او زیړوند سیمه کې له چاودېدونکو موادو ډک کې یو ماسته موټر نیولی ده. د کابل سرپرست امنیه قومندان سالم احساس نن رسنیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی. زما همکار اکرم الله اکرم همدا شیبر سره په سټوډیو کې دی او دغه کانفرنس ته ورغلی او نور جزئیات بر سره شریک کړي.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د یوې ډېرې خطرناکې موټر بم حملې هڅه یې شنډه کړې ده. د کابل سرپرست امنیه قومندان سالم احساس د یک شنبې په هغه مزده موټر چې نږدې 2200 کیلوګرامه بیلابیل ډوله چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په کابل ښار کې خونړۍ چاودنه ورکړي خبریالانو ته وښود. ښاغلي احساس وویل لومړني معلومات ښیي چې له چاودیدونکو موادو څخه بار دغه موټر په حقانی شبکې پورې اړه لري.
در اقدامات و در اعترافات ابتدایی خود البته یک کسی را که به نام ملا انس میگه البته مسئول پلانگذاری بوده و او مربوط میشه به شبکه اقانی و جزئیات بعدی را که انکشاف پیدا کرد امشب در خدمتتون قرار میدم.
دی وی په دی اړه د موټر چلوونکو هم نیولې دي چې نورې سیړنې ترې روانې دي. هغه دا هم ویل چې په یاد مازدا موټر کې د رومیانو کریټونه بارو خورلاند یاد چاودیدونکو مواد ازای پر ځای کړل شوی وو. د کابل سرپرست امنیه قومندان ویل چې په دې موادو کې 200 کیلو ګرام امونیم نایټریټ چې په چاودونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د دې ترڅنګ 28 لباروتو ډکی زیړې بوشکی او دوه د نیپال بمونه چې له پخواني جنگونو پاتې شوی وو په دې موټر کې ځای پر ځای کړل شوی وو. نو موږ دا ونه ویل چې دا چاودیدونکو مواد د کوم ځای لپاره تر هشیوی و خو وی ویل چې د لوګر دروازې لاله کابل خار ته رانه نو وستل شوی و چې په نیولو سره د لوی خونړی پیخي مخاوني ول شو. بلې وسال سره
نکوه اوس هم نړیوالې موضوع تر ازو په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکېچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کورد په شمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. احمد تکل چې دا موضوع تعقیبوي د نور تفصیل لپاره د شیبه د پراګ په سټوډیو کې را سره ده. د دې تقبل وروسته حالت څه ده تکل صاحب؟
ډېره زیاته مننه. فرانس پریس خبری آژانس نن راپور ورکړ چې زغروال گاډی چې د عراق ملي بیرغ پیره پیږي کرکوک ښار ته نږدې د سیند پر غاړه د امنیت لپاره درول شوی وو. همداراز د راپورونو له مخې پیشمرګه قوتونه هم په داسې حال کې لیدل شوي چې د کردانو بیرغ ورسره وو او خپل سنگرونه یې په کانکریټي بلاکونو پیاوړي کول. کورد قومندانان وایي دوی د حکومت لخوا تر نن سهار وختي پورې ورکړل شوی مهلت چې باید د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې له خپلو پوستو په شاشي رد کړی دی. د پیشمرګه یو قومندان ویلي چې کورد پیشمرګه ځواکونو ټول تدابیر نیولي او د اړتیا په صورت کې هر اقدام ته چمتو دي. د عراق د پوځ یو افسر فرانس پرست ویل چې دولتي ځواکونه پر مخ نه ځي بلکې د قومندانانو امر ته سترګې په لاره دي. کرکوک د کردستان لسیمې چې د خپل وکیل لپاره ټول پښتنه پکې وشوه بهر پروت دی. خو په 2014 کال کې وروسته له دې چې د عراق دولتي سرتیری د داعش ډلې د حملو په نتیجه کې له دې سیمې ووتل نو د کورد پیشمرګه ځواکونو یې ځای ونیو او همدې پیشمرګه ځواکونه وو چې له دې سیمې څخه چې د تیلو پراخې زیرمې لري د داعش په وړاندې دفاع وکړه. خو اوسمهال زرګونه عراقي ځواکونه چې زغروال ګاډي ورسره دي او د عراق شیعه ملیشې ملاتړ کوي د کرکوک پر شاوخوا راټول شوي دي. وصل صاحب.
بله، د دوی ترمنځ د منځګړیتوب لپاره آیا کوم اقدام شوی تر دې مهاله؟
هم کورد او هم عراقي ځواکونه د امریکا متحده دي او له دواړو سره امریکایي پوځي سلاکاران هم ګډ کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې په دواړو لورو کې شامل امریکایي سلاکاران د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې له خپلو کورد هیوادوالو سره به جګړه ونه کړي او د هغو پر ضد به یعنی د جګړې ډګر ګرم نکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ورمورس خبریالانو ته وویل چې د امریکا پاوځ به هر څه داسې سم کړي چې د دښمن په ګټه یعنی د داعش ډلې په ګټه څه لاسته له لاسه ونه وځي. ماتیس زیاته کړه چې دلته ټول د اسلامي دولت ډلې د ځپلو پر کار په ګډه کار کوي او موږ نشو کولای چې اوسمهال د یو بل په وړاندې ودرېږو. وصال صاحب
ډیره ډیره زیاته مننه کوو تکل صاحب. کور مودان معلومات مو دوستانو واوریدل. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزی احمد زی چمتو کړی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ایران او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت په برخه کې دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شي. د دغه وزارت وایي حکمت الله قوانج نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تفاهم لیک متن چمتو شوی او د سیمې د هیوادونو له تایید وروسته لاسلیک کیږي.
د دغه حکمت لیک له مخې زموږ افغاني وسایط په مستقیم ډول د سیمې هیوادونو ته ځي چې له دې لارې بیا هغو هیوادونو ته چې مواد صادریږي ترانزیت پیل کیږي.
خغره قوانج وایي چې دغه تفاهم لیک به د ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترانسپورتي اړیکې پراخې کړي. تاکل شوی دی چې د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال توري علي غوسي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پټلۍ د دریو فازونو کار بشپړ شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به پرانیستل شي. نوموړی وایي چې د پروژې د بشپړولو لپاره ټولې ترانسپورتي او سوداګریزې اسانتیاوې برابرې شوې او په دې کار سره به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. د ریل دغه پټلۍ د ایران له پولې د هرات غوریان ولسوالۍ د 28 کیلومتر په اوږدو کې غزیدلې. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي اوړه 1150 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ او دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند نه اتیا افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ.
د اروزګان ولایت مدني فعالان وایي د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې رغول غواړي. دوی له دولت څخه غواړي چې یاد لارې دی ورته ورغوي. دوی پر دغه لوی لار خلک د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او کې د رغولو چارې په دوه میاشتو کې پیل نشي، د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمه بولګوي او لارینونه به په لار وچي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت هم د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه د لوی لارې ته تللی وو او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
دا د مدني فعالینو او ځوانانو خوځښت دی چې د دولت تشو وعدو یې غوسې راپارولي او د خپل حق غوښتنه کوي. مدني فعالینو دغه خوځښت نن لومړی د ترینکوټ له شاره پیل کړ او شاوخوا 200 کیلومتره چې یو لړ شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول پر یاد لار مزل وکړ. یادو پالینو پر شعارونه لیکلی وه ولسمشره د اروزګان له ستوني پښه لرې کړه. اروزګانیان نور د دولت په تشو وعدو نه تیروځي. اروزګاني ولس ته نور د دغې لارې خرابوالی د منلو وړ نه دی. او ولې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره په تیرو 16 کلونو کې نسو جوړه او دې ته ورته نور شعارونه هم وه. مدني پالین ځکه یاد لاره د اروزګان ستوني بولي ځکه چې وسلوالو طالبانو یاد ولایت له تیر یو کال راهیسې سخت محاصره کړې او پرته له دغې لارې نورې ټولې لارې د ولسوالیو په ګډون ورباندې تړلې دي. دغه مدني فعالین او ځوانان وایي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره دغه شان نور ورته د منلو وړ نه ده او باید په اساسي توګه ورغول سي. دوی دغه راز وویل که چیرې د یادې لارې د رغولو چارې دولت په دوو میاشتو کې پیل نه کړي، نو یو ځل به بیا هم خپلو لارینونو ته ادامه ورکړي او د ولایت مخې ته به د تحسن خیمې ودروي.
موږ راغلی یو چې د روزګان او کندهار د لارې د جوړېدو غور وکړو. دا چې دا 16 کاله کېږي د روزګان او کندهار تر مابینځ لویه لاره داسې ویجاړه پرته ده. د روزګان د خلکو مشکلاتو ته که وګورو، ټپیانو پر دغه لار باندې ژوند د لاسه ورکوي، مریضانو پر دې لار که جوړې مریض کېږي که نه وي پر دغه لار په شهادت رسېږي. هم موږ د دې لارې جوړول غواړو. که څوک دا لار نه جوړوي موږ ته جوایي چې ولې نه جوړو. در دغه لارې موږ دا ټپ تړل غواړو چې موږ نور دغسې بند پاتې په همدغه بند حالت کې ټول روزګان ملسي.
موږ مدني ټولنې، ځوانانو شورا، همدارنګه نور د روزګان فعال ځوانان، موږ به د دولت سره خپل پرېګون اعلان کړو. موږ به د دولت سره نور همکارانه یو او په څنګ کې به هلته د تحسین خیمې ودرو، خپل ږغ به پورته کړو او که نه وسو کندهار ته به ځو. د میډیا د لارې به دا ږغ پورته کوو چې زموږ لاره لطفا را جوړه کړي. دا لاره نور نه ده تګ ده، نه د زغملو وړ ده. روزګانیان نور د دې لارې څخه بېخي تر سجمورا غل دی او دا لار ډیر خراب ده.
د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لاره چې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري، مدني فعالین پر داسې مهال د رغولو غوښتنه کوي چې له تیرو 16 کلونو راهیسې دولتي چارواکي له ولس سره د رغولو ژمنې کوي، خو لا اوس هم کنډ او کفار ده. او پر یاده لاره ناروغان د لیږد او رالیږد پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل دا چې د ژمي د موسم په رارسېدو سره یاده لاره د بارانونو له کبله په ورځو ورځو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغې لارې پر سر موټر چلوونکي هم د یادې لارې پر سر د تګ راتګ څخه د خرابوالي له کبله تر پوزې راغلي او وایي چې پر یادې لارې له مجبورۍ څخه تګ راتګ کوي، که نه تر ګټې تاوان ډیر دی. دوی که څه هم ناهیلي سوي، خو یو ځل بیا هم له دولت څخه د یادې لارې د رغولو غوښتنې کوي.
خراب لاره ده، موټر میکان نه لري شي باندې تیر شي، د چپه کیږي، چکر کیږي، د دې ګاډي دي، د دې سکره چپه کیږي، خامخا به اوازه سره کیږي. د دې موږ ډېر ځینې قازار لارې شته، دغه لارې په شرکت باندې د تاک لار نه ده ګرځېږي.
د اورزګان والی هم پر یاد لار ستونزې مني، خو داسې ښکاري چې رغولې تر واسپورته خبره ده، خو وایي چې خپلې هڅې به وکړي. محمد نظیر خروټی وایي چې په څو څو ځلې مرکزي ادارې ته د یادې لارې د رغولو پیشنهادونه کړي، خو هغوی تر اوسه پورې غوږ نه دي پرې ګرولی. نوموړي خپله هم له مرکزي ادارې څخه د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي.
دغه غوښتنې او دغه دایې چې د روزګان ولس یې ټول ستوني ته راورسولی دی، د دې په څنګ کې ولاړ یم. موږ وخت په وخت باندې د مرکز سره، د امنیت شورا سره، د سیمه ییزو چارو د ادارې سره، زموږ خپلې ادارې سره، ټولو ادارو سره مو خبره شریکه کړې ده. او حتی تیره هفته ما د افغانستان جلال مآب جمهور رئیس ته خاص موضوع په لیکلې بڼه باندې دغه موضوع لیکلی دی. آمده کار نه ده سوی. زه اوس وایم چې فقط یوازنی د حل لارې دا ده چې جلال مآب جمهور رئیس مستقیما دغو دوو ادارو ته چې وزارت دفاع او دفاع دامی وزارتونه دي، دوی ته مستقیم هدایت وکړي چې په هر قیمت کې د دې د امنیت خوندي ساتلو او په دې باندې ګړندي کار شروع کولو ده یوازنی حل لاره ده.
حاتم وکړه چې په دې اړه په مرکزي اداره کې له اړوند مسؤل چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. دا یادونې وړ ده چې له یادې لارې څخه موټر چلوونکو او سپرلیو له دې وړاندې هم تل سر ټکوي او د رغولو غوښتنه یې کول، خو دا لومړی ځل دی چې مدني فعالان او ځوانان د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
لا اورزګان څخه کندوز ته ځو. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت د ګلتیپې ولسوالۍ د تصفیه کولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل کړي او تر اوسه پورې یو شمېر کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. بلړه نور جزئیات د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز له ګلتیپی ولسوالۍ څخه د جګړې له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي. دغه بې ځای شوي خلک له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې تصفیه عملیات پای ته ورسوي، څو بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل زراعتي کښتونه راټول کړي. د نوموړې ولسوالۍ درې تنو اوسېدونکو هر یو روحلا، شعیب او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي. موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصل ته بازار ته راغلي اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره وي.
جنګ له خپله بدبختي ده ورو راغله چې ته جنگ اله بعد وختي نو خلک هم خغې نه ماجستری دي خار تر غلې دي. دلته نو جاي راولي غانم نست اکثرته په تنگ دي خلک لږ په عذاب دي.
دغه خلک وایي چې له 12 کلونو رئیس دي ګلتیپی زیات شمیر کلی دي دولتي ځواکونه او دي وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس کیږي، خو تر اوسه پورې دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه دي وسلوالو مخالفانو لښتون څخه پاکه کړي او خلک په یو آرام فضا کې ژوند وکړي. خو په ورته وخت کې په کندز کې دي پامیر دي شلمې فرقې دي ارکان رئیس سید قربان مسوی بیاوی چې د افغان ګډو ځواکونو له درې ورځو راهیسې د ګلتیپی ولسوالۍ د تصفیه کولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی او تر اوسه پورې یو شمېر کلي د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
عملیات مشترک در سایه ګلتیپه توسط نیرو آغاز
دولتي ځواکونو په ګلتیپی ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او تر اوسه پورې د دښمن زیات شمېر سنگرونه دولتي ځواکونه نیولي دي او په دې عملیات کې دښمن ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. ښاغلی موسوي وایي چې دوی هڅې کوي څو ډېر ژر دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او بې ځای شوو کورنیو ته د بیرته تک زمینه برابره کړي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ګلتپی ولسوالۍ د کندز مرکز لودیز لوري ته موقعیت لري او نوموړې ولسوالۍ د دغه ولایت ښار څخه 30 کیلومتره واټن لري او دغه سیمه پخوا د کندز ښار پورې اړوند علاقه وه. خو درې کاله وړاندې کله چې د هیواد ولسمشر د کندز لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور کړې، نو د ګلتپی سیمه هم د دې د نوی ولسوالۍ په توګه وپیژندل شوه. خو دغه نوی ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د آیا پوهیږي د لړۍ یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
سیرونکو د انسان د غوټې په نخو کې د موجودو موادو د مندلو لپاره نوې طریقې کشف کړي چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدای شي. د انډیپندنت رسپانې د راپور لمخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلډ پوهنتون سیرونکو کشف کړي ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني، بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي. د څیړونکو په وینا دا طریقه د جرم د کولو په محل د مجرم د روحي وضعیت په اړه دقیق معلومات ورکوي. د دې څیړنې سرچیړونکی ډاکټر سیمونا فرانسی وایي چې د ګوتې په نخه کې د وګړي خوله موجوده وي چې دا ماده د انسان د بدن مالیکولونه لري، نو زیات معلومات ورڅخه ترلاسه کېدای شي. ساینسپوهان له 2012 میلادي کال راهیسې له پولیسو سره یو ځای په دې ټکنالوژۍ کار کوي.
حدیث پردې سټوډیو ته راغله تاسو به نور بس ته 19 پروګرام وړاندې کړی او د خپل ملمن سره به په دې بحث وکړي چې په سیاست کې څنګه کېدای شي چې ځوانان ښه وزلېږي او څنګه ونډولري. خو تر هغه وړاندې د مهمو خبرونو سره ټکی بدرته سالی محمد سالی وړاندې کړی.
د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې نادلي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه سوي نه وي. لکه څنګه چې موږ مخکې په راپور کې واوریدل، د کندز ولایت په ګورتیپی ولسوالۍ کې له دریو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې ځینې کلي تصفیه سوي دي. د شلمې فرقې درستیزوال بریج جنرال سید قربان موسوي ازادي رادیو ته ویلي په دغو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ځین وزیران او موینان د لغمان د رغونې په هدف په جوړ سوي جشن کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلي دي. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګیدلې اور د قربانیانو شمیر اوس 40 ته ورسېد. د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د واکمن ائتلاف محافظه کارو غړیو د کورنیو چارو د وزیر توماس دی مایزيري هغه څرګندونې ژر رد کړې چې ویلې وه لیواله د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبري وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخزه محمد حدیث پر دې سوړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملما ته هم بل نور کړی لنی کمر غز مونږ بل نه منل او راغلی په سټډیو کې را سره دی. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. د خبرونه نننې موضوع مو دا ده چې په سیاست کې ځوانان څنګه خزلې دي شي او په افغانستان کې البته په سیاست کې د ځوانانو ونډ څومره ده. په همدې مسله سره غږیږو میلمامو مشتاق رحیم د نړیوالو چارو کارپو ځوان سیاستوال، دوی ته موبایل نور کړی. رحیم سی خورون ته ډیر خراغلی.
ډیره مننه. خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام رحیم صاحب. مخکې دینه چې تاسو نه پوښتنه مطرح کړم، اوریدونکو د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم: 0923255099 40 15 30 40. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا که زموږ له میلمه څخه کوم مشخصه پوښتنه لرئ نو مطرح کړئ. رحیم صاحب، دا راته وایي په پیل کې چې تاسو نظر په افغانستان کې په افغان یعنی ځوانان افغان ځوانان په سیاست کې دوی څومره ونډه لري او څومره خزلې دي تاسو نظر تر اوسه پورې؟
زه فکر کوم چې د اوسنۍ د افغانستان عصري دوره یا د 2002 کال نشي کومه دوره پیل کیږي. په دې لړ کې په سیاست په میدان کې د ځوانانو لپاره ډېر امکانات مساعد شوي چې دوی د دخیل او سی یو خپل غږ دی پورته کی. په لومړیو کلونو کې دا سی فکر کېده چې دا تر ډېره بریده پورې د هغه پیژندر شو څیرو یا د مشهور څیرو یا د هغه ډلو کار دی چې جګړو کې خېلو یا د پخوا څخه د افغانستان په سیاست کې مطرح او کغه نظامی سیاست او کغه جګړې وي او کغه ملکی سیاست. لیکن د هغې څخه وروسته ورو ورو ځوانانو ته یو فکر پیدا شو چې نه، دا د ځوانان هم باید یو ځانګړی ونډه ولري. او تیرو یوې لسیزې کې په ځانګړي ډول موږ ګورو چې ډېرې نوې څېرې مطرح شوې دي او د افغانستان په سیاست کې دوی ونډه لري، برخه لري، غږ لري او په مسایلو کې خپل موقف او خپل دریځ اعلانوي.
بله رحیم صاحب، یو بل موضوع چې کېدای شي تاسو هم را سره موافق وي، د محرومیت موضوع. یو تعداد ځوانان داسې فکر کوي چې په یو شکل محروم ساتل کیږي یا محروم دي، د دغه نظر لمنځوړل او دا څومره کولای شي مثلا ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې هغه که په سیاسي چارو کې وي او که په نورو برخو کې وي چې راشي هغه خپل وړتیاوي او خپل لیدلوری چې لري هغه مطرح کړي، دا موضوع څونه مهمه؟
زه فکر کوم د دې ځوان په توګه ما همیشه دغه چاره مخته وړي، دغه دا چې هر ننګونه باید زمنګ د حدسونې لامل شي، هر هغه څه چې موږ ته خند واقع کیږي موږ باید دې ته ونه هڅي چې کینو او دا فکر وکړو چې خدای او خند زما مخې ته دې زده دې نه خواته نشم تیرې دلته کرارې کینم، دغه خند منځ وړلو لپاره باید موږ هڅو کو. بل شکه چې د افغانستان سیاست او د یوازې افغانستان په دیدنه د ډیرو هیوادونو کې په ځانګړي ډول زمونږ جنگ زپول هیوادونو کې وروسته پاتې هیوادونو کې دا حالت وي چیرته چې بعضې کورنۍ په سیاست باندې حاکم وي او د نورو خلکو مخه ډب کوي او هڅه کوي چې تل لپاره واک او د هیواد چارې د دوی په لاس کې اوسیږي او دوی همدې تکل کې وي چې دوی دې هغه مخکخه اوسیږي د سیاست په برخه کې. دلته دا یو ننګونه ده، موږ په افغانستان کې سره مخامخ یو سیاسي ډلې که تاسو وګورئ هغه مطرح دي چې په جګړو کې مخکېلې وي او د هغې نه وروسته دغه څلوېښت کاله د افغانستان په سیاست باندې په یو ډول نه یو ډول دوی حاکم پاتې شوي دي. دا یو ننګونه ده. اوس د دغه ننګونې د دې خنډ لرې کولو لپاره موږ باید هڅه وکړو، دغه حالت باید موږ د دې مایوس نه کړي بلکې انګېزه راکړي چې موږ فعال شو، د دوی رول لري د دوی رول په هغه ډول چې دی ختم کړو، خپل اغېز خپور کړو او د خپل اغېز د خپرولو لپاره ضرورت دا دی چې موږ په ورځنیو چارو کې د غږ خاوندان شو، ګډون وکړو، خپل هم فکر ځوانان د ځان څخه راچاپېره کړو، وړې وړې ډلې منځته راولو او د ورځنیو چارو کې اغېزمن رول لوبولو هڅه وکړو. دا اوس حالات هم د دې لپاره زمینه مساعد دی، حتی یعنی که موږ صرف د مطبوعاتو له لارې خپل غږ پورته کړو، تاسو فکر وکړئ ازادي راډیو څومره ځوانانو ته غږ ورکړی دی، دغه غږ پورته کول تر ډیره بریده پورې کولای شي چې دغه خنډونه له منځه یوسي، دغه ننګونه زمونږ له مخې لري کې او ځوانانو ته زمينه مسایده کې چې نوي څیرې نوي خلک او نوي انګیزي خاوندان اشخاص د سیاست ډګر ته داخل شي.
بلې رحیم صاحب، یو بل موضوع چې مهمه ده ظرفیت موضوع، څه فکر کوئ چې افغان ځوانانو واقعا څومره په خپل ظرفیت هم کار کړی باوجود دې چې تاسو یو اندازه مشکلات ته اشاره وکړه چې هغه شته دي، اما باوجود دې مشکلاتو واقعا په ظرفیت څومره کار شوی چې دوی هغه معیارونه چې لازم دي هغه پوره کړي او په یو شکل وکړی شي چې اغېزمن غږ پورته کړي؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ تاسو باید د مطبوعاتو ستاینه وکړو، تر یو بریده پورې د ځوانانو د ویښتابه او د هغوی د وړتیا د لوړونې او د هغوی د غږ ته د انعکاس ورکولو لپاره یو څه زمینه مساعده کړې ده. موږ په ولایاتو کې د اف ام رادیو چینلونه لرو، محلي تلویزیونونه لرو، په مرکز کې تلویزیونونه لرو، یو بریده پورې کار شوی دی، لیکن دا تر ډیره بریده پورې د ولایاتو مرکزونو پورې محدوده خبره پاتې شوې ده. لرې پرتو سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې که موږ ګورو ځوانان ډېر خوځنده نه دي، ډېر بارز رول نه لري، او بیا هم هغه پخوانی جنگ سالاران یا هغه اشخاص چې د سلویخ کاله په د سیاست په صحنه کې فعال او هغه پاتې شوی دي. زه د دې ادرس نه ځدانن غږیږم، زه غواړم په ټولو هغه ملګرو ځوانانو باندې غږ وکم چې که غواړو چې د خپل ټولنې کې مثبت بدلون منځته راولو، اړینه ده چې موږ او تاسو فعال شو، چې هر چیرته اوسیږو، که هغه په مرکز د ولایت کې اوسیږو، که په کابل کې اوسیږو، که په لرو پرتو سیمو کې اوسیږو، خپل هم فکر ځوانان راټول کړو، ناستې ولاړې زیاتې کړو. داسې دا وړتیا هم داسې یو شی نه ده چې یوازې د کتاب بونو نه اخیستل کیږي، وړتیا د سټیج پر سر خبرې کول دي، وړتیا خپل نظر وړاندې کول دي، وړتیا شنن او تحلیل کول دي. دا کېدای شي چې موږ هم فکر ځوانان راټول کو، خپل کې سره مباحثه وکړو، ال تخپل وړتیا باندې کار وکړو. نو تر یو حد پورې په وړتیا باندې کار شوی دی، لا کار ته اړتیا ده، او زه فکر کوم په دې برخه کې کار روان دی، یو څه باید دغه هڅه ګړندۍ شي.
بلې رحیم صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، ورزو اوریدونکو راخلو، یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، مهرباني لکم زینه ماڑی کنی ولیدا.
سلام ازاده را دوته وړاندې کوم تاسو ګرام ملمتا.
وعلیکم السلام، مهرباني خبرونه ته خره اخلي ورور.
تاسو خبرونه دغه ته وخښ وخښاله د زار پټ یو او
ورور او بخا چې ساسو غک مونږ سم نه لرو، کله موقعیت ته ملک تغییر ورکړي چې ساسو غک په شفاف توګه مونږ وورو نو لګ به تر شو. مهرباني
وختونه دا مطلب وختونه زمونږ چې د خپل عمل ځوانان چې دي اول خو د بیکاری لامل خدای شوی په افغانستان کې چې ټول هغه ځوانان چې بې سواد دي مصد کوم څه کوڅونه په زندانونو کې بندي دي، کو زندانونو ته یې بیرو غوري زرونه بندي په زندانونو کې باندې چې هغه سواد دي او بې سواد دي، زمونږه دولت دې ځوانانو ته هیڅ کومه توجه نه ده کړې او نه کوي. مطلب که دغه ځوانان جرمونه کا یا قتل کا یا اختطاف کا مطلب یا نور داس کارونه کا چې هغه قانون خلاف کار لري، دا سره د بیکاری لامل دی. زه خپله باندې تقریبا د پنتون نه خلاص یم، د انجینرۍ پنتون نه، مطلب زه خپله خلاص شوی یم. دې مشر کله قید مخېشته بیرون د مواد مخدرو کار کړ، مواد مخدرو کار نه دي له خطر نه کچې نه زرختنی کچاکبر مو یو یک کچاکبر له خطر کوي خو له خطر کچې خپل پنتون چې موږ ویل او هغه دومره زحمت موږ ایستو نو کار د نکړو لکه بل مطلب موږ مجبور شو چې په دغه کار باندې لاس پورې
کړو. تاسو زندان نه زنګ وهلای؟
او ما له زندان ته تلیفون کړ، خپل پیلم باندې ما ټول چرخي زندان کې نو یو خدای دې را کو چې خلک دغه ته توجه کړي. د ډېر کارونه دي مت چې دې مخ باندې وړي د خلکو په خدمت کې دي، خو یو شی موږ ګیله تر کړی چې د ځوانانو چې په زندانونو لګي بندیان دي راته له نږدې څخه وګوري او د دې مشکلات او د باندې خلکو ته وړاندې کړي چې په زندانونو کې ځوانان په تر کوم حالات کې دي او سره کوم مشکلات کې خپل ژوند تیروي. او د وخت شو پاتابې تکلیف وخت شو
بل
هغه ځوانان کوم دم نه هلی شوی او د خپل ژوند چې هیڅ کوم دولت په خبره کې نه خبره زموږ دولت کې کوم رئیس جمهور کې ولا کوم د سپیکر سره کوم چې موږ د افغانستان یو مطلب کله دا چې ما خپل شپږم کال لچې په زندان کې مطلب ته روما نو کار کوم چې درسونه چې موږ ویلې دي هغه څه خوړې زحمتونه چې موږ استلې موږ استلې دي دا خو شي ځکه دي مثلا چې په خپل باندې څه کوم مشکلات سره موږ مخ یو مطلب چې اقتصادي مشکلات دي رواني مشکلات دي چې موږ په زندان کې پیدا کړی دي.
بله ډیر مننه ورور.
دا وخت نه چې موږ مشکلات لږ دي څه وګوري دا غزال دي چې مثلا
بله
موږ د ټلیفون په ټلیفون په هغه دغه باندې دا وخت نه تاسو نه کوي تاسو نه دي راشه زموږ د د رحیم سره نو دا وختونه چې د زنانو په کله کوم مسلک کې دی لري، مطلب که هر مشکلات د ریبې دولت سره شریکه
بله
او دې ته تکلیف توجه وکړه.
ډیر مننه ورور کور ودان ورزو یو بل اوریدون کې امر اخلو. بفرمایئ شنو دی عزیز از کجا تماس گرفتین؟ بله اگر صدای ما را دارین بفرمایئ از کجا تماس گرفتین در مورد موضوع برنامه صحبت بکنین. خا فکر کوم دا اوریدون که زمون غک نه لري. او مهرباني لکم سينه ماړي کني ولې وخا دوی سره ماړي کپریش ورایم صاحب یورور لزندان ناړي کني ولې و خپل رئیس درلودل خو عمدتن دوول چې بیکاری اصلي بل جدي سونه ده چې زین ځوانان نور غیر قانوني لارو ته مخه کوي او په شکل په دولت باندې منتقدونه درلودل. استاد پیغام مهرباني
بل شک چې موږ اړتیا دلته شته چې حکومت د ځوانانو لپاره د کار زمينه مسایدولو لپاره او هغه متوازن پرمختګ یا انکشاف چې بولی د هغې پرانا کې د ټولو سیمو ته یو ډول توجه وکړي. بعضې سیمې زموږ شته دی لکه رضوان چې غږېده چې هلته په هیڅ نوه کاري فرصتونو برابرولو لپاره کار نه دی شوی، لیکن زما غوښتنه او هیله د خپلو ملګرو ځوانانو نه او همسنانو نه دا ده چې چلنج یا ننګونه چې مخې ته راځي چې هغه بیروزګاری د هغې څخه یوه ډیره لویه هغه ده، موږ باید د هغې په بدل کې هغه څه ونه کړو چې خپل هیواد ته تاوان رسو او په ټوله کې خپل ژوند په داو لګو. همیشه زما مشوره خپل ملګرو ته ځان ته همیشه دا باور ورکوم چې تاسو خطر او د خطر پایله یعنی ګټه دا همیشه پر تلکول په کار دی چې زه یو خطر اخلم د دې په بدل کې څومره ګټه چې کوم او تاوان څومره دی دا ګڼه یو بس سره خوا په خوا کېدم او ګورم. لکه دغه کار چې دغه دوست کړی دی تاسو یو ګورئ ګټه صرف 40000 افغانۍ ولیکن تاوان د ژوند 40 کاله شو. نو همیشه پریکړې چې کوو د هر پریکړې په بدل کې کم خطر چې موږ منو هغه خطر ګټو تاوان سره وسنجو.
که
تاوان د ګټې نه ډیر ولې سړی وکی
او یعنی خطر باید ومنو اما حسابي خطر
یعنی حسابي او بیا په پای کې همیشه ګوري زمنګ هواد غریب دی موږ په جګړه کې خکیل یو ستونزې شته دی موږ ټول بیروزګاریان په پردیس سپتاسي لیدلې دي. ما په خپل ژوند کې داسې حالت لیدلې ده چې پوره ډیر شو زمې کار کړی دی په پاکستان کې هغه که مهاجر وو 2500 کلدار ما غټلې وي یعنی په 2500 باندې زما هیڅ سن نه حل کېده، لیکن دا په دې معنی نه و چې زه بیا دې امید وشکم. منګو تاسو الحمدلله مسلمانان یو په دې باور لرو چې الله امتحان اخلي ستونزې راولي مشکلات راولي خو په بدل کې دا د انسان د پیاوړتیا لامل کیږي. زما خپل ملګرو ته دا پیغام دا دی چې ماته ونه منی او غلطو لارو ته لارې ما ټاکې د ځان لپاره په زید دي نو لارو په لټون کې حل زلي وکي.
بله ورزو که اوریدون کې را سره وي. بله اوریدون کې را سره شته د دوی اړیکه بیا هم راخلو. بله مهرباني لکم زنه ماړي کني ولې
سلام علیکم ورجانا.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغلی
خیر دې په نصیب شه. آزاد رادیو ده په خیر.
بله او رادیو دې بند کړو ورور چې داس مونږه واسه نکاس کوي. مهرباني
قربان دې سم. دا سدو چې زه به د خپل نظر وایم. د خپل نظر خو یا چې کله یې شي د مونږ نظر به خپل وایم. ایتو سره ریګارد کما چې حکومت موږ دا حکومت د دومره کوشش وکي د خلکو زړونه لو سروري خلک ځون ته خپل کی خلک دی ونه ویروي خلکو داسې مقصد زړونه تر موت نه شي او ځون ته خپل کی نو د نشئی توکي یا داسې زړونه سره چپا کور نه دا خو موږ یو غنیونو کړه تجربه وشو مکته په درد ونه خوړه مکته څومره ګټه ونه تاونه وتلی هر چات نه دا ویش د کی مقصد غوولې هیڅوک به غلطی ونه کی کام خالفي به غلطی ونه کی حکومت به غلطی ونه کی
مننه ورور
کور وای وداسي چرنا په مان سره ولو چې غینه مې څه داسې ګټه وګلو چې هغه دې منی وروي هغه دې نتیجې وروي نو په تاسو خلک به دین نو ونه شي ځنه ځنه کور نه په تاسو خلک نه کی چې
کور ودان. خیر وسی ورور ستا نظر مونږم واورید اوریدونکو بم اوریدلې وی. کور ودان ورزوی بل اوریدونکو هم راخلو. به فرمایئ شرمندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
اولی اجازه پر جس ساده سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ستاسو د علمت سلامونه.
وعلیکم السلام. پښتون صاحب خبرونه ته خراغلی
تشکر. خیر وسی شموزو مو ټاکلې ومه په خیر. زما په نظر یو وخت خپل په فو درېدلی شو چې د هر سړي د مطابق د شغل کار ورپیدا شي او موږ هغه وخت په فو چې د هر سړي د کار په مقابل کې د هر سړي د نظر په مقابل کې آگاهي ورکول د موږ عامه وظیفه ده. او یو ځوان یا یو پیغ یو کار کوي فرضاً مبارزه کوي او هر مبارزه چې کوي په هر عرصه کې و هر مبارزه ته عزم متین په کار دی. باید موږ خپل د پاره خپل لارې وټاکو او خپل کار ته مشکلات په لارې کې ورو هم باید مشکلات برداشت کړو خو تر څو چې ځای ته رسیږو.
بله پښتون سه کور ودان ډیره مننه. ورزوی بل اوریدونکو هم راخلو. بیا به بیرته رحیم صاحب سره خپل بحث ادامه ورکو. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ خاله دوی سره مو اړیکه پرې شوه. کبل اوریدونکو وی زما غا کاوري رحیم صاحب یو اوریدونکو دوړو نظریات دلدل یو په یو شکل دی مسلې ته اشاره وکړه چې خبرې خې کیږي خو عمل لم مهم ده. همدا پښتنه ما مطرح کوله مثلا کته سومنن متوجي شوی استی چې مختلف سیمونه زمون هوادوال اړیکې نیسی خ نظریات لري اما د عمل موضوع ان د عمل بحث دم یو رښتیم یو مسله ده. په دې برخه کې څومره تاسو راضی یاستئ او د عمل په ډګر کې ځوانانو څومره خپل وړتیاوي چې دوی لري او واقعا وای هغه عملی کړی دي؟
ګوري دغه بدلون بحث چې من کله کو د بدلون بحث تر ډیره بریده پرې دا اوس حالت نه نوې حالت ته داخل شو فعال شو منسجم شو. نو بدلون همیشه د خپل ځان نه پیل کیږي. که دا تمه کو چې نور خلک به زما هغه فکر چې زلر ما هغه خپل یو په دې کې به بدلیږي دا غلطه تمه ده. نو کله چې د ځان نه پیل کیږي موږ به همیشه پیل د ځان نه کو. که بحث بیرته سیاست ته متوجه کو زه په تور د یو وګړي د افغانستان باید دا په ځان باندې دا میکم چې د افغانستان په چارو کې افغانستان په مایو حق لري په سیاسي چارو کې زه باید فعال اوسم. ډېر خلک وي زما سیاست سره څه کار زی کار نه لرم لیکن سیاست د افغانستان د افغانستان راتلونکو برخلیک ټاکي. په دې کې باید زه د ګډون د پر خپل حل زره شروع کم. حداقل د چارو په اړوند معلومات ترلاسه کول د لومړی قدم دی. دا غینه روسو د چارو په اړه باندې خپل نظر ورکول اوس راځو د د د د هڅو د منسجام خبره چې کو زه فکر کوم تر یو بریده پورې د کار اوس ډېر ګړندی د شوې ده. او بعضی دوستانو به مخکې دا باور کوو چې خانو منګ یو ځای شو څوک اوس منګ تاسو ګورو چې مدني ټولنې فعالیت کوي وړې وړې کلیوالي ټولنې ادبی ټولنې علمی ټولنې په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي خوځښت پیل شوې ده. خوځښت پیل شوې ده. خو یو ستونزه ده چې موږ ډېرې وخت دغه خوځښتونه پیل کوو په دوام باندې فکر نه کوو، ډېر په شور او شوق او په جذبه شروع کوو، منډې ترړې کوو، اساس نامه جوړه کا، سبتی وکړه او دا وکړه وغه وکړه، لیکن دلته بیا دې ته دوام نه شور کولی. همدا دلیل ده چې ټولنې ډېرې دي لیکن فعالیت کم ده، د عمل ساحې ته نه داخلیږو. د عمل ساحې ته داخلېدو لپاره په سیاست کې اول قدم قرباني ده، او په قربانیو کې لومړی قدم د خپل شخصي وخت هغه کې مصرفول او خرڅول دي، چې هغه ته په هغه کې ورکولو ته آماده اوسیږي. نو زما نظر دا دی چې فعالیت منځ ته راغلی دی، لیکن تر هغه حده پورې چې باید دغه فعالیتونه ګړندي اوسیږي. څومره چې امکانات زموږ په ټولنه کې شته، یا څومره پوټانسیال یا هغه وړتیا چې زموږ د ځوانانو په منځ کې شته دی، هغه هم استفاده ترې نه کیږي. تر ډېره بریده پورې موږ خوځښتونه پیلوو، خو دا د خوځښتونو د پخولو لپاره کار نه کوو، د موخو د پخولو لپاره کار نه کوو. ډېر لوی لوی کارونه په یو وار شروع کوو، بیا یو وخت پورې منډه کوو، بیا د ستړیا احساس کوو، بیا د نشاته کینو، بیا بیخي د پروسه پرېږدو. نو زه فکر کوم خوځښت منځ ته راغلی دی، لیکن اوس باید په دې باندې فکر وکړو چې څنګه چې کله موږ یو پیل کوو دا پیل اوږدمهاله او دوامداره وساتو. دې لپاره باید کار وشي.
رحیم صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ښه موضوع ته اشاره وکړه چې ځینې دا باور کوي چې ګواکې دوی په سیاست کې کار نه لري، او یعنی په دې موضوع کې نه غواړم چې ځان دخیل کړم، او دا باور هم شته کې دیش تاسو سره موافق وي، ځین دا باور کوي چې سیاست یعنی دروغ ویل. نو واقعا ستاسو نظر غواړم چې رښتیا هم به اول خپدې راته وغږیږي چې کیو څوک وایي چې زه په دې مسله کې کار نه لرم، نه غواړم په سیاست کې دخیل شم، څومره تاوان کوي، او بل دا ذهنیت چې په زینو کې موجود ده چې ګواکې سیاست یعنی دروغ ویل، یو چاته فریب ورکول، دې موضوع سره څومره تاسو موافق یاست؟
ګوري، د خپل سیاست کې دخیلېدل بیلابېلې کچې لري. یو څوک عملی سیاست کوي تر څو د سیاست له لارې واک ته ورسیږي، د هیواد په هر کچه چې وی واګه په لاس کې ولري او الته مستقیما په فعال اوسيږي. یو بل څوک تصمیم نیسي چې نه زه د سیاسي فعال اوسېږم، لیکن زه تر ډېره بریده پورې د سارون کې رول ادا کوم. یو بل څوک وایي چې زه د په چارو خبرو اوسېږم، او چې چیرته کم تصمیم یا کم پالیسی جوړي یا کم پریکړه د هیواد په سطح باندې کې هغه کې باید زه نظر ورکم. تاسو چې کله د افغانستان سیاست یا د هیواد سیاست چې دی هغه ستاسو په ژوند باندې مستقیما اغیز لري، غیر مستقیما نو مستقیما، که پریکړه په کابل کې کیږي نو دا په ننګرهار کې په لری پرتو اچینو لسوالۍ باندې پریکړه اغیز کوي، په الته مثلا د کونړ په لری پرتو سیمه باندې اغیز لري. کله چې پریکړه په ما اغیز لري، دا هغه په اړه باندې که زه معلومات نه لرم، دا هغه په اړه که زه نظر نه لرم، دا هغه کې د خپلتیا حس زنه کوم، نو دا په دې معنی چې ما خپل واک هغه خپل تقدیر د بل چا په لاس کې ورکړ. دا خبرې کړه کې بده پریکړه دوستا سی راته وای تبهي خبره دا ده چې یو 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 پریکړه زما پړون کیږي، زما غږ بد پایږي شاملي. نو زما سیاست سره کار نشته. زه فکر کوم دا یو ډیر کاملن غلطه تګلار ده چې زمنګ بعضی دوستان خپلې هو کچ ځان ته وټاکي. یو څوک غواړي چې صرف خبر ووسیږي، یو بل څوک غواړي چې نه په چارو کې داخلو ووسیږي، یو بل څوک غواړي چې هغه د هیواد واک واګه د سیاسي پروسو لارې لاس راوړي. دا فرق دی. تاسو وټاکي کې دې یو څوک تخنیکی کارونه خوخیږي، یو ځکه تخنیکی کار کوم خو په چارو باندې خو خبر اوسېږم. نو زه فکر کوم دا درسته خبره نه ده، او موږ تاسو باید حتما د هیواد په حالاتو باندې ځان خبر وساتو، د هیواد په چارو کې. او اوس خو دغه چاره د داخلي دو د هیواد په کچه باندې په چارو کې داخلي دو دغه بهیر ډیر اسانه شوی دی. منګو تاسو ګورو دا اوس دوستان د کم کم زینو نه حتی د زندان نه زمنګ دوستان زنګ وهي، دوی کولای شي خپل غږ یو زیته ورسي. سو د ټولنیزو رسنیو دور دی، فیسبوک، ټویټر، دغه هغه لارې دي چې موږ خپل غږ او خپل نظر ثبتولی شو، او د حکومت یا د حکومتوالو د سیاسي ډلو په چارو، دغه په پریکړو، دغه په کړنو باندې موږ هم څارنه کول شو، مغز درلو دي شو. زه فکر کوم باید حتمن ګډون ولرو په سیاسي چارو.
بله رحیم صاحب، تاسو صبر تر اګرزو یو دمه اخلو، قدر من اوریدونکو بیرته خپل بحث ته دمه ورکو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
رحیم صاحب د لوګر نه یو اوریدون کې اړي کنيولې دا برا خو به خپل بحث د مور کومې رباني ورور خبرون ته خراغلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه تاسو نن منو ته سلام وایم. د ما نظر خدا شاید چې د غزوانان روان نه کوي. د غزوانان د تو قدرت خلاص کې واخلي. دا ریواجونه د کم کې د غزاب غزاب مصرفونه ته کم کې. خپل ورځ ما د تاسو سره دونه واو تاجکستان کې مقصد یو واده باندې و. د دېږي ټول کو د پاکستان ته چیرېول دا واخې او توریزه چې په کړي دا ټول کو د پاکستان ته چیرېول له غریب ته ورکړل. دا غیدا چې ریواج د افغانستان کې شروع کې د غزوانان د ګمرکو او وخت په ځا لاس کې وخت د ګمرکو کې ډېر غټ فساد کیږي او بل چې
بله مننه کوم ورور. د دوی نظر مو واورید. دوی ویل چې ځوانانو ته باید لاړی روان ورکل شي یا دی واک واخلي. رحیم صاحب پښتنه می دا مطرح کوله چې تاسو هم شاید یستئ چې په مبارزو کې یو تعداد ځوانان داسې شته دي چې هغوی غواړي چې په هر شکل چې کیږي دوی دی باید په راس کې وي، یعنی په ما لومړی قدم کې دی وي، او په دې باندې ډیر کم فکر کیږي په زینو کړیو کې چې اغیزمنتیا که یو څوک اغیزمن وي او موثر وي که په راس کې نه وي نو یعنی کار کولای شي. دغه ذهنیت د تغییر لپاره یا دا څومره کولای شي چې ځوانان معنی دي دي شي چې ځوانان پرمختګ ونه کړي او هغه یو خود طلبي او د شهرت یو تنده چې پکې موجوده وي باعث د دې کیږي چې دوی ونه شي کړی خپل هدف ته ځان ورسوي.
زه فکر کوم په لومړی قدم کې موږ باید دا پریکړه وکړو چې زه په یو سازمان کې، په یو خوځښت کې، په یو ټولنه کې د څه لپاره کار کوم. آیا هلته لرلید یا اهداف و موخې شته زه هغې ته کار کوم که نه زه د ټولنې دپاره کار کوم چې ټولنه خپل شخصي اغراض لري که یا زه د خپل شهرت دپاره کار کوم. ښه، هر هغه څه چې په منفی اړخ باندې شروع شي پایله یې منفي، هر هغه څه چې په نیک نیت سره او صداقت سره شروع شي نتیجه به مثبت وي. که زه په ځانګړو موخو تجمن یم او زه د موخو لپاره کار کوم، دا فرق نه کوي چې زه د قطار په سر کې یم که د قطار په اخر کې یم. کله چې زه صادقانه موخو لپاره کار کوم او دغه موخې لاسته راوړم، دغه سعادت، دغه بریا د دې ګټه ما ته رسیږي. ما یو وخت یو کتاب ولوست ډیر پخوا، په هغه کې یو جمله زما هیڅکله نه هیریږي. هغه کې وایي چې بریا خپلې نښې شاته پرېږدي. وایي د بریا سفر داسې دی لکه سړی چې په شګه کې قدم وهي، هر قدم چې ته پورته کوې شاته نښې پاتې کیږي. نو که یو سړی په صادقانه ډول هغه موخو ته کار وکړي، د که په هر ځای کې اوسیږي دته برخه رسیږي، که هغه د شهرت برخه ده، که هغه د معنوي ګټې ده او حتی که هغه د مادي ګټې ده. کله چې تاسې شخصي شهرت دپاره منډې ترډې کوئ دا پیل مو غلط دی. کله مو چې پیل غلط شو پایله به غلط وي. موقتي شهرت به تاسې لاسته راشي لیکن هغه کاذب شهرت دی. په اوږد مهال کې تاسې نه شخصیت دی او ټولنې مخکښ نه جوړي. زما هیله غوښتنه دا ده دوستانو چې موږ په رهبرۍ کې څو کانسپټ لرو. یو رهبر همیشه زموږ په ټولنه کې داسې تلقین شوی دغه څوک چې مخې ته ولاړي، خو نه، رهبرۍ تعریف دا دی چې د یوې ډلې یا د افرادو اغیزمنول تر څو تاسې سره ستاسې د موخو د ترلاسه کولو لپاره مرسته وکړي. بیا په رهبرۍ کې اوس په نړیواله کچه بیلابیل نظرونه دي. یو نظر دا دی چې رهبري له مخې څخه، یعنې لیډنګ فرام د فرنټ په انګریزي کې چې ورته وایي. یو بله اصطلاح اوس دا د لیډنګ فرام د بیک، ته نورو خلکو ته زمینه مساعده چې دوی کار وکړي، ته تر شا ولاړې تشویقې لیدلوری ورته ورکوې، هغه تخنیکي مرسته او ملاتړ ورته ورکوې او دوی د موخو د لاسته راوړلو لپاره کار کوي. دا اوس په نړۍ کې بیخي ډېره رواج شوې ده چې خلک لیډنګ فرام د بیک یا د شا څخه د رهبرۍ هغه کوم کانسپټ چې دی هغه تطبیقوي. زما هیله غوښتنه د خپلو ملګرو د اورېدونکو ټولو دوستانو نه دا ده چې همیشه موخو دپاره کار وکړي، او کله چې موخو دپاره کار کوي ستاسې برخه شهرت تاسې ته رسیږي. ولې چې بریا هیڅوک نشي پټولی، لاسته راوړنه ستاسې هیڅوک تاسې نه شي پټولی. په مثبت فکر سره د موخو ته په ژمنتیا سره باندې کار شروع کوي، باور وکړئ که په لسم قطار کې ناست اوسئ له لرې څخه تاسې ښکاره کیږئ.
بله رحیم صاحب، یو بله موضوع چې تاسو هم کېدی شي دې سره موافق یاستئ، په ځینو مواردو کې هغه څوک چې مخته شوي دي، یعنی داسې تجربې هم شته دي د ځوانانو له باور څخه چې په دوی کړی د دې نه هم ناوړه استفاده شوې، په یو شکل شخصي استفاده تری شوی په ګټه تری اخیستل شوی دی. دا یو موضوع چې یعنی ځین ځوانان یعنی زړې مات کړي یا دوی بیا کوشش نه کوي چې یو په یو چا دې باور وکړي، په دې رابطه غواړم ستاسو نظر واخلم.
بل شک موږ د تجربه لرو چې ډیری وخت د ځوانانو د پاکو احساساتو څخه شخصو خلکو شخصي اغراض لپاره استفاده کړې ده، او دا هم یو له هغه ننګونو د مخکې موږ په ننګونو خبرې وکړې. دا ننګونه دلته شته ده، په دې کې خو په لومړي قدم کې چې په هر لاله کې زه شخصا چې یو ځای کېږم، په دې باندې فکر کوم چې کم نو اشخاص دلته دي، د دوی مخینه د شخصیت څه شي ده، څومره صادقانه دوی په خوا کار کړي. دویم دا ده چې په موخو باندې ډیر بحث کوم چې موخو ته څومره ژمن یو. دریم دا چې کله زه دوی سره چارو کې ورګډېږم او په چارو کې سره ګډ کار کوم، تل د پاره د سار یو سترګ په دوی باندې ساتم چې آیا هغه موخه ته منګ لاجمن پاتې یو که نه یو پاتې. نو زما دوستانو نو هیله غوښتنه ده چې په پټو سترګو په باندې چا پسې مزي، بلکې همیشه کوشش وکړي چې د سار نظر ولري، د افرادو مخینه وپیژني. خو بیا هم د دې امکان شته چې تاسو وغولول شئ، دوکه در سره وشي، غلطي در سره وشي، دا باید د دې باعث نشي نو چې منګ بیا ماتې ومنو شاته کینو. څومره واری کیږي چې انسان په تور د شخص د یو خوړو له کبله مریضان کیږي، ولې چې کله صحت مند شي بیا مغه خواړه نه خوري. دا باید د دې لامل نشي چې موږ زړه مات شو د صحنې نه وځو. صحنه کې پاتې کېدل حتمی دي، لیکن مطمئن اوسې، ځان مطمئن کې چې د چا سره پلار ځي.
بله، ډیره زیاته مننه مشتاق رحیم د نړیوالو چارو کارپوه ځوان سیاستوال، مننه کو چې خبرونه تراغلی او بحث د اوریدونکو نظریات مو واوریدل او د دې پښتنه تموم زو ورګه قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه